ارتباط جهان را از رادیو آزادی شنیده. شنونده عزیز، در همین جا به نیم ساعت به پایان نیم ساعت از خبرها و گزارش ها میرسیم. برنامه رادیو آزادی ادامه دارد و رضوان مراد در یک ساعت دیگر میزبان شما.
ډیر مننه قادر حبیب د سحر اته بجی دی د ازادر اړوی وبلې وسات خبرونه ته چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ساسو هر کله کو د افغانستان او د سیمې د روسیو حالات او تازه پیښو په اړه ریپورتونه او مطالب د خبرونه په دوام کې اوریدل شي. رادیو مجله هم د خبرونه په دوامه برخه کې خبريږي، خو په سر کې خبرونه لرو. جانقا الکوزه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
ناتو عمومی منشی وایي خواشینه ده چې وینشو کړی د دې سازمان زیات شمېر غړي هیوادونه د افغانستان ماموریت کې شامل کړي. د افغانستان په ختیځ کې څلور امریکایي عسکر وژل شوي. د ایران ستر مذهبي مشر د دې هیواد سیاستوالو ته خبرداری ورکړی او د امریکا د کانګرس یو شمېر وکیلانو له جمهور رئیس اوباما څخه وغوښتي چې په ایران باندې د اقتصادي بندیزونه برابر کړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د ناتو عمومي منشي یابدي هوبشفر وایي ډېر خواشینه ده چې وینو شکړی د افغانستان ماموریت کې د دې سازمان زیات شمېر غړي هیوادونه شامل کړي. د بهرنۍ پالیسۍ کارپوهانو ته د خبرو په مهال شفر وویل دی به ډېر خوښ وایي که د ناتو ټولو غړو هیوادونو په افغانستان کې د متحدینو په عملیاتو کې برابره ونډه اخیستې وای. د امریکا متحده ایالاتو په زیاتو مواردو کې خواشینی ښودلې چې د ناتو په مشرۍ اصاف ځواک شامل هیوادونه په جګړو کې برخه نه اخلي. یابدي هوبشفر له څرګندونو مخکې د انګلستان د صدر اعظم ګوردن براون سره خبرې کړې وې او هغه هم د ناتو د نورو غړو هیوادونو په زیاتې ونډه اخیستنې ټینګار کاوه. ناتو وایي څلور امریکایي عسکر پرون د افغانستان په ختیځ کې د سړک په بمي چاودنه کې وژل شوي او په دې توګه د جولای میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو مرګونو میاشت شوه. د ناتو په اعلامیه کې د وژل شویو عسکرو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو د امریکا د پوځ ویان بریدمن رابرټ کار وایي وژل شوي څلور عسکر امریکایان دي او د دې عسکرو په مړینې سره په جولای میاشت کې په افغانستان کې د ائتلافي عسکرو د مړینې شمېر 1550 ته پورته شو. په روانې میاشت کې په افغانستان کې دېرش امریکایي عسکر وژل شوي چې دا رقم د 2008 کال د جون میاشت کې 28 تنه وو. د تېر کال د جون میاشت هم په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته مرګونې میاشت بلل شوې وه. د امریکا د دفاع وزارت وایي عسکر په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو تختول شوي سرتیري د میندلو لپاره له هیڅ ډول هلو ځلو څخه نه تیریږي. په عین حال کې د یرغمل شوي امریکایي سرتیري کورنۍ غوښتي چې خلک دې د دوی مزاحمت نه کوي او دوی دې په خپل حال پرېږدي. د یرغمل شوي عسکر د سیمې خلکو د پیوستون او غمشریکۍ په دود په ونو کې زیړې پټۍ تړلې دي. دوی ورځې وړاندې طالبانو د امریکایي عسکر باوی برګدال یو ویډیو خپره کړه او دا بیرې پکې ښودلې وه چې ګوندې خپله کورنۍ به بیا ونه ګوري. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس دا ویډیو غندلې او وایي له بندي څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له وجې سخت په غوسه ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي خبرداری ورکړی چې سیاستوال دي د انتخاباتو د نتیجو وروسته شخړو کې د دې هیواد د دښمنانو په لاس نه لوبیږي. ایرانیو چارواکو ته د وینا په مهال خامنهي دغه راز بهرني هیوادونه تورن کړل چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته په رامنځته شوو شخړو کې لاس وهي. د خامنهي له وینا مخکې د ایران پخواني جمهور رئیس محمد خاتمي د شخړو د ختمولو په مقصد د حکومت په مشروعیت باندې د ټول پښتنې غږ کړی و. مخالف ډلې وایي د جون 12 نیټې په انتخاباتو کې درغلی شوي او د احمدي نژاد په ګټه پکې لاسونه وهل شوي. د امریکا د کانګرس وکیلانو په جمهور رئیس باراک اوباما فشارونه زیات کړي او وایي که چیرې تهران د 2009 کال تر وروستیو پورې خپل هستوي پروګرام بند نه کړي نو په ایران باندې باید نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي. جمهوریت غوښتونکو سناتورانو جان کیل او جان مکین، مستقل سناتور جوزف لیبرمن او ډیموکرات سناتور ایوان بایخ له جمهور رئیس باراک اوباما څخه په کلکه غوښتي چې د ایران په مرکزي بانک باندې دې بندیزونه برابر کړي. د کانګرس وکیلانو یوه نوې لایحه رامنځته کړې چې له جمهور رئیس څخه غواړي که چیرې ایران د شلو صنعتي هیوادونو د سپتمبر د میاشتې له غونډې مخکې مستقیمو خبرو ته د ده وړاندیز ونه مني او یا هم د یورانی مغني کول بند نه کړي او وروسته د شپېتو ورځو په مودې کې د بیا تولید عملیه بنده نه کړي نو جمهور رئیس باید عمل وکړي. د امریکا متحده ایالاتو او هند یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې به امریکا هند ته عصري وسلې وپلوري. دا معامله هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د درې ورځني سفر په جریان کې شوې ده. تمه ده چې هند به په راتلونکو 50 کلونو کې خپل د شوروي اتحاد د وخت دفاعي سیستم په عصري کولو باندې 1.5 میلیارد ډالر ولګوي. د ګوانتانامو د زندان د تړلو په اړه چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د یو مهم راپور د برابرولو امر کړی و، هغه ممکن په ټاکلي وخت پور نه شي. د امریکا یو حکومتي هیئت د دوشنبې په ورځ یو موقتي راپور خپور کړ چې د امریکا په ملکي او یا پوځي محکمو کې د ګوانتانامو د زندان د بندیانو د محاکمه کولو او نورو هیوادونو ته د بندیانو د انتقال په شمول مختلف لارې چارې پکې په ګوته شوې دي. د حکومت یوې بلې کاري کمیټې چې د بندیانو د تحقیقاتو اصول څېړي هم ونشو کړی چې خپل راپور د سه شنبې تر ورځې پورې برابر کړي. دې کمیټې ته دوه میاشتې نور وخت ورکړل شو چې خپل راپور تیار کړي. جمهور رئیس باراک اوباما ژمنه کړې چې د ګوانتانامو زندان به د راتلونکي جنوري تر میاشتې پورې وتړي. اسلامي وسلوالو چې ګمان کېږي القاعده شبکې سره تړاو لري، د سومالیا په جنوب کې د ملګرو ملتونو دفترونه لوټ کړي دي. ملګری ملتونه وایي د الشباب په نامه وسلوالو د بایودوا ښار کې د دوی له دفترونو څخه د عاجل تماس مخابراتي وسایل او د واجد ښارګوټي کې د دوی له دفترونو څخه دوی ارادې موټر، میزونه او څوکۍ وړي دي. په دې پیښو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ وویل په بایودوا کې د مرستو رسولو پروګرامونه بند کړي، خو د واجد ښارګوټي کې به خپل فعالیت جاري وساتي. الشباب د واکمن حکومت د راپرځولو هلې ځلې کوي. دوی په مرکز موګدیشو او د سومالیا په جنوب کې زیاتې سیمې په واک کې لري. د امریکا حکومت وایي الشباب ډله له القاعده شبکې سره تړاو لري، خو دې ډلې د امریکا د عایدار رد کړې ده. او د اردن حکومت د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو هغه ادعا رد کړه چې وایي بیت المقدس به د اسرائیلو او یهودي دولت نه تقسیمېدونکی مرکز وي. د اردن د دولتي خبري رسنیو او مخابراتو وزیر نبیل شریف وایي د ملګرو ملتونو د زیات شمېر پریکړې لیکونو په اساس ختیځ بیت المقدس یو اشغال شوې سیمه ده. شریف د اسرائیلو کابینې ته د نتنیاهو د وینا په اړه خبرې کولې. د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا هغه غوښتنه رد کړې چې وایي اسرائیل د عربو شیخ جراح کې د شلو کورونو جوړولو پروژه لغوه کړي. اسرائیل د 1918 میلادي کال جګړې کې ختیځ بیت المقدس او د لویدیځ غاړې ځینې برخې له اردن څخه نیولې وې. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
اته بجې او و دقیقې دي. د ناتو عمومي منشي وایي که د افغانستان پوځي ماموریت ناکامه شي نو تروریزم به ټوله نړۍ ته وغځیږي. ټاکل شوی چې د روانې جولای میاشتې په وروستیو کې افغان ولسمشر د پاکستان، تاجکستان او روسیې جمهور رئیسان په تاجکستان کې په خپلو کې غونډه وکړي. د پاکستان د روسیو نا امنیو په اړه هم رپورټ لرو، د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د انتخاباتو په اړه رپورټونه هم د خبرونې په لومړی برخه کې اوریدلی شي. آزادی رادیو مجله د خبرونې په دوهم برخه کې خبريږي. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو خبرونه د اف ام په 100.5 چپه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په سفر ډول اوریدل شي. د دوشنبه پورز د افغانستان په ختیځ کې څلور امریکایي عسکر په سړک کې د خښوي ماين په چودنه کې مړ شول او په دې توګه رواني ایسوي میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د مړینې شمیر ډېر شو ته پورته شو. د جولای میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي، انګلیسي او کاناډایي عسکرو په شمول د ائتلافي ځواکونو لپاره مرګونې میاشت ده او د متحدینو 55 عسکر تر اوسه پکې وشل شوي دي. دا شمیر د تیر کال د جون او اګست په میاشتو کې شپږ څلوېښت و. امریکایي قوماندانانو سږنی اوړی په افغانستان کې مرګونې بللې او دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو استولو امر ورکړی دی، خو پوځي او سیاسي چارواکي د ناټو برای د تروریزم د مخنیوي لپاره حتمی بولي. په دې اړه به د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له جاناقا الګوزي څخه واورو.
د ناتو تلونکي عمومي منشي یابدي هوپ شفر د دوشنبه په ورځ د لندن په څېړنیز مرکز چتام هاوس کې د خبرو په مهال وویل که چیرې ناتو په افغانستان کې ناکام شي نو تروریزم به په ټولې نړۍ کې پراخ شي، القاعده به یو ځل بیا آزادانه فعالیت وکړي او د دې شبکې هیلې نړیوالې دي. شفر وویل کوم کسان چې د دې خبرې مخالف نظر لري او وایي موږ له خپلو کورونو څخه د تروریزم دفاع کولی شو، نو هغوی په اصطلاح خپل سرونه په شګو کې نه نباسي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس خبرداری ورکړ. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه باید چې تر راتلونکي اوړي پورې په افغانستان کې پرمختګ وښیي او کنه نو خلک به داسې وانګیري چې دا جګړه نه ګټله کیږي. اسوسییټډ پریس لیکي په افغانستان کې د زیات شمېر انګلیسي عسکرو د مړینې له وجې په لندن کې همدا اوس دا بحثونه ګرم شوي چې د افغانستان جګړه ممکن په دومره قیمت ونه ارزي. د انګلستان پوځ د دوشنبه په ورځ وویل د روان کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې بمي حملې د تیر کال په نسبت په سلو کې 340 زیاتې شوې دي. اژانس لیکي طالبانو په سړک کې د ښخېدونکو ماینونو د جوړولو او ځای په ځای کولو چلونه او تخنیک زده کړی او د بهرنیو ځواکونو د ټولو تلفاتو 2/3 برخه د همدې بمي چاودنو له وجې ده. لبل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دوشنبه په ورځ په نیوی ډیلی کې وویل په روانې میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتېدل د خواشینۍ او خفګان وړ مسله ده. خو د جمهور رئیس باراک اوباما اداره د جګړې له دوام پرته بله چاره نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د طالبانو لخوا د یو تختول شوي او یرغمل شوي امریکایي عسکر په اړه خبرې وکړې. وی ویل د امریکا حکومت په خپل ټول وس او توان د نوموړي د خوشې کېدو لپاره زیار باسي. له هندي چارواکو سره له خبرو او مشورو وروسته هیلری کلینټن په یو خبري کانفرنس کې ګډون وکړ. یو خبریال له میرمن کلینټن نه وپوښتل د ایتلافي ځواکونو د تلفاتو په زیاتېدو سره به مربوط هیوادونه د افغانستان په جګړې کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دې په ځواب کې وویل دا ډېره خوښنونکې ده چې د افغانستان په جنوب کې د طالب وسلوالو سره په جګړو کې د امریکا د سمندري ځواکونو عسکر وژل شوي، خو دا به عادلانه نه وي چې د طالب وسلوالو او د هغوی د تروریستو ملګرو په ضد جګړې کې د امریکایي عسکرو خوښنونکي تلفات دي زموږ د متحدینو ناکامي وانګیرل شي. انګلستان هم په دې وروستیو اونیو کې په افغانستان کې زیات تلفات ورکړي. زموږ نور متحدین نه یوازې په جنوب کې بلکې د شمال په جبهو کې هم له وسلوالو سره په جګړو کې ښکېل دي. زما په فکر دا د طالب وسلوالو په ضد جګړې کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ پړاګ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا مهال موږ د افغانستان د جګړې زیات بار په اوږو اخیستی، خو په دې هیواد کې د متحدینو د قربانیو او مرستو قدر کوو. هیلری کلینټن وویل د افغانستان جګړه سخته جګړه ده، خو موږ باید پر مخ بوزو. موږ د دې جګړې لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما ستراتیژي هم لرو او دا ستراتیژي عملي کوو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. افغان حکومت د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. ټاکل شوی ده چې د څلورو هیوادونو د مشرانو غونډه د روانې جولای میاشتې په وروستیو کې د تاجکستان په مرکز کې جوړه شي. د دې غونډې د بحث د موضوع او د افغانستان او تاجکستان د تیاریو په اړه نور حل عصمت ساروان وړاندې کوي.
افغان حکومت د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره چې په راتلونکو دوو اونیو کې به جوړه شي چمتووالی نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې به په دې غونډه کې د څلورو هیوادونو مشران د خپلو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یو جګپوري هیئت په مشرۍ په دې غونډه کې برخه واخلي. تاجک چارواکو ویلي چې د افغانستان، پاکستان، روسیا او تاجکستان مشران به د روانې میاشتې په وروستیو کې په دوشنبه کې سره وویني. په دې غونډه کې به د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د جولای په 9 او 10 د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې سره جرګه شي څو په خپل منځ کې د نږدې اقتصادي اړیکو پر ټینګولو خبرې وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د څلورو هیوادونو د مشرانو د غونډې لپاره تیاری روانه ده او د هغې اصلي هدف د انرژۍ، مخابراتو او ترانسپورت یا مواصلاتو په برخه کې د همکاریو زیاتېدل دي. د دې غونډې پریکړه تېره میاشت د روسیې په یکترینبورګ ښار کې د روسیې، افغانستان او پاکستان د مشرانو په غونډه کې شوې وه. ټاکل شوی دی چې د روسیې ولسمشر میدویدیف د تاجکستان د دې سفر په ترڅ کې د روسیې په مرسته د تاجکستان د لوی برېښنا کوټ د بنسټ ډبره هم کښېږدي. تاجکستان د برېښنا د تولید زیات ظرفیت لري او د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان مشران به له دغه هېواد جنوبي آسیا ته د برېښنا پر انتقال هم خبرې وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي رادیو د سپورت دا ځنګړې پروګرام د دوشنبه پر ورځ د ماسپخین په 2:30 بجو د سې شنبه پر ورځ د سهار په 10:30 بجو اوریدل شي. او په جلال آباد کې د دکاندارانو د ستونزو ریپورت راخلو. د جلال آباد ښار دکاندارانو شکایت لري چې د مصرفیت هغه ډله چې مالیه ټولوي غټ دکانداران پرېږدي او له غټو سوداګرو څخه نخلي خو بې وزله دکاندارانو څخه زیاته مالی اخلي. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال پرې ریپورت لري.
د ننګرهار ولایت بې وزله دکانداران د دغه ولایت د مصروفیت له چارواکو نه شکایت لري او وایي چې له دوی نه ډیره مالیه اخلي، خو له لویو سوداګرو نه د بډو په اخیستو لږه مالیه اخیستل کیږي. د ننګرهار ولایت دکاندارانو ازادي راډیو ته وویل
مې اتحواله ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو که څنګه چې دا ننګرهار د مصروفیت ریاست د خلکو نه مالیه ټولوي او دا اول دکان مال چک کوي وروسته چک څخه چې وګوري دکان کې مال زیات وي، مثلا د 10 لک روپۍ یا د 15 لک روپۍ د فیصدی مالیه، یعنی 2% ده. خو دغه کوم مالیه اخیستونکي چې دلته دکان ته راځي دو خپلو کې دا کوم پیسې چې دي دا دکاندار سره برخلاف، یعنی هغه تضاد عمل کوي، یعنی 2% مالیه لري نه 2% نه راولي، خو هغه څه چې دو خپلو کې تقسیموي د 10 لک په ځای 1 لک مالیه ته اخلي.
زمان فواد د ننګرهار ولایت د جلال آباد سیم اوسیدونکی یم. دا خپل مصروفیت چې د مصروفیت خلک دا خپل غړي په رشوت کې شریک دي او هر یو ځان ته بیل بیل برخه اخلي. دا د کمیسیون غړي یعنی د ټول دا بیل بیل اورګانو ټول عذاب یو غړي ټول پکې شریک دي. دوی د 10 لک روپۍ په دکاندار څخه د 1 لک روپۍ مالی اخلي، یعنی د 1% مخلي. دې کې هم دولت غرق شو، دې کې هم دا دکاندار غرق شو، ټول غرق شو. پیسې ورکه شي، پیسې پکې یو کس واغسته، یعنی دا ټول رشوت خورو پکې پیسې واغسته.
خو ننګرهار مصروفي ډاکټر محمد عالم اسحاق زی وای د سو دولتي ادارې رو یو غټ هيئت مالیه ټولوي او د بډو خبرې سمې نه دي. دوی
من کله چې په خار کې دا درجه بندي د دکانونو کوو، دا درجه بندي د دکانونو په دې معنی نه ده چې دا یوازې د مستوفیت مامورین کوي. په دغه درجه بندي او په مالیاتو په ټولولو کې من سره د اسناف استاد، همدارنګه د صحت امنیت استاد، من سره د ملي امنیت استاد، د ولایت استاد، امنیت قومندانۍ استاد موجود وي، حتی د سروالی استاد هم چې دوی په ګډه باندې په ګروپونو باندې تقسیمی بیا په خار کې د عوایدو پر راټولول باندې لاس پورې کوي. بناهن زه دا تاسو ته ویلی شم چې عوایدو راټولول په ننګرهار ولایت کې بخصوص د جلال آباد په خار کې دا د یو کمیسیون په پزره باندې راټولیږي. دا یوازې زه دا درته هم ویلی شم چې د مصروفیت د مامورینو زیات تعداد د نورو ادارو پورې مربوط. زه فکر کوم چې په دې کې به امکان لري نواقص او کمبودی به هم موجود وي، چون دا بعض کسان دي دلته شناخت لري پیژني. خو زه تاسو وایم چې د هر چا په سر باندې د یو سار کمیسیون موجود دی او همدارنګه د عوایدو امریت خاص امر د عواید، یعنی گزار په ټولو برخو باندې کوي او په ټولو اسناد باندې ګرځي.
سره له دې چې د افغانستان د عایداتو د راټولولو په ادارو کې د پوخا غوندي د دولتي خزاني پیسې نه لوټ کیږي، خو لا هم د ځینو دا ډول ادارو مامورین د بډو په اخیستو حکومت تی خزانه ته د خپل لګي شخصي ګټې پر ځای میلیونونه روپۍ تاوان اړوي.
د پاکستان د حالاتو ریپورت راخلو. په سرحدي حالت کې د سواد د بيزه شو خلکو دوه لوی کمپونه وتړل شول او د غراز له یو شمېر نور سیمو څخه هم د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د سرحد ایالتي حکومت د طالبانو پر 500 مشرانو نقدي جایزې هم اعلان کړې دي. د پاکستان د سرحد ایالت د ناکراریو او وروستیو تحولاتو په اړه له پیښور د ازادي راډیو خبریال ریپورت لري.
د شیخ شهزاد او شیخ یاسین دوه لوی کمپونه چې په مردان ښار کې آبادو په رسمي ډول وتړل شول. په دواړو کمپونو کې د 10,000 نه زیات کډوال اوسېدل چې اوس د حکومت په مالی مرسته بیرته د سوات او بونیر بیلابیلو برخو ته ستنه شوي دي. حکومت د ستنېدو پر مهال د هرې کورنۍ سره 15,000 روپۍ نغده مالی مرسته کوي او د یوې میاشتې راشن هم ورکوي. د شیخ یاسین او شیخ شهزاد ترڅنګ د جلالا، سوابۍ، جلوزو او چارسدی نه هم د کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي د مرستو لړۍ به په سوات، دیر او بونیر کې هم روانه وي. نوموړي په پېښور کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د 500 نورو مشرانو د سرونو جایزې هم ټاکلې شوې دي. د میا افتخار حسین په وینا د طالبانو دا 15 مشران د دیر ولسوالۍ سره تړلي دي او حافظ الله، قاری شاهد، ډاکټر وزیر، صلاح الدین او عبدالسلام نومیږي. په دوی کې د هر یو تن د سر بیا 15 لک روپۍ ده. د یادولو ده چې د سرحد ایالت او د پاکستان مرکزي حکومت تر دې وړاندې هم د لسګونو طالب مشرانو په سر میلیونونه روپۍ جایزې اعلان کړي، خو تر اوسه څوک له دې لارې نیول شوی نه دی. په همدې حال کې د پاکستان د فوج د عامه خبرتیا اداره وایي د دوشنبه په ورځ په سوات او ملکنډ کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 مخالف وسله وال وژل دي. په وژلو شوو کسانو کې د طالبانو دوه مهم قمندانان تاج زرقاوي او ذوالقرنین هم شامل دي. همداراز د طالبانو دوه مهم قمندانان فضل حق او خیرالغفور ژوندي نیول شوي دي. د پاکستان فوجونه داوه کوي چې په مټه، پیوچار، درشخیله او میرا بانډا کې د طالبانو مرکزونه او کورونه تباه کړي او د سپکې او درنې وسلې تر څنګ نور جنگي وسایل لکه مخابره، انتحاري جاکټونه، مردکۍ او نقلي وسایل هم نیولې دي. خو سوات ته ستنه شوي کډوال وایي د دې باوجود چې حکومتي ځواکونه د سوات د تصفیه کولو داوه کوي، خو ملا فضل الله یا راډیوي ملا یو وار بیا د اف ام په سپو په لیکه شوی او خلکو ته ګواښونه کوي.
د 1988 کال انتخابات په هرات ولایت کې پرون د ولسمشرۍ لپاره د کاندید حامد کرزی، بشر دوست او ډاکټر عبدالله لپاره د کمپاین سترې غونډې ترسره شوې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د دغو غونډو په اړه رپورټ لري.
د هرات ښار مولانا جلال الدین تالار کې په هرات کې میشتې په پلزو قبیلې په نوښت د هرات بیلابیلو ولسوالیو څخه مخورو خلکو په ګډون غونډه وشوه. د جان محمد په نوم یو ولسي مشر ویل کرزی له یوې لویې تیاري وروسته د نوي افغانستان د جوړېدو د بنسټ ډبره ایښې ده. غرب زون کې د علماء او د شورا رئیس مولوی خداداد صالح او په هرات ولایت کې د ولایتي شورا رئیس ډاکټر هماین عزیزی نور ویناوال و چې هرې و په خپل نوبت د کرزی تیره دوره وستایل بیا یې هم د پپلوي خلق راو بلل. خو یو تقاود مامور چنوم خپل را پیژني د ترڅنګ چې د کرزی د دور تیر مهال کې اداري فساد او سنیمګرتیا او څخه ازادي راډیو ته یادونه وکړه، مګر په دې سربېره هم ویل د افغانستان ولسمشری ته په ولاړو نوماندو کې بدیل نه لري.
چې فساد کړی دی تا ته معلوم دی، دا ټول خلکو ته معلوم دی. د کرزی په اداره اوس هم په کرزی په اداره کې شته. دوم وارد کرزی صاحب کې راځي بعد پام وکړي چې فساد به بند کړي. عاملین د فساد هم روشانه دی، باید چې عاملین خپل ښه پیژني. موږ تقاضا دا دی عاملین د فساد چې تصفیه شو دا وطن به ګل ګلزار شي. دا عاملین د ورانۍ د کابل خو بیخي روشانه دی.
په هرات کې د هزار قوم په استازیتوب لیکوال او آزاد خبریال بصیر بیگزاد د پوپلزو د قوم په نوښت دغه غونډه وستایله. ویل د جبرایل نومي خرګوټي هزاره قبیله هم د کرزی پلویان دي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات ولایت کې د عبدالله عبدالله، سلیمان حسینی، مولوي غلام محمد ریګي، محمد کریم جلال، رمضان بشردوست، اشرف غنی احمدزی او ولسمشری ته د نورو نوماندو پلویانو هم بیلابیل غونډې جوړې کړې دي.
لاونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي راډیو.
د افغانستان ملي ډیموکراټي جبهې د دوشنبه په ورځ په انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست لکاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د جبهې د غړو سیاسي مشرانو ویل اشرف غنی احمدزی د هواد سولې، ترقی او پرمختګ لپاره غوره پلانونه لري. د همدې لپاره د هغه ملاتړ کړي. تفصیل لکابله.
د افغانستان جمهوریت ریاست ته د کاندیدانو د کمپاینونو او د هغوی د پلویانو د غونډو په لړ کې د افغانستان ملي ډیموکرات جبهې د دوشنبه په ورځ په کابل کې لکاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د ملي ډیموکرات جبهې رئیس ډاکټر کبیر رنجبر وویل دوی د جمهوریت ریاست د ټولو کاندیدانو کاري پلانونه په غور سره سیړلي او دا نتیجه ترې ترلاسه کړې ده چې ډاکټر احمدزی د هیواد سولې، ثبات او پرمختګ ته غوره پلانونه ترتیب کړي دي. د همدې لامل ملاتړ کوي. خاغلی رنجبر وویل
ما بشار فکر کردیم، ما سه ماه قابل
دو وویل مونږ ډیر فکر وکړ. درې میاشتې مو دا موضوع په خپلو منځو کې وسیړله او بالاخره په جبهه کې ټول سیاسي ګوندونه په دې سلا شو چې له ډاکټر احمدزی څخه ملاتړ وکړو. د افغانستان ملي ډیموکرات جبهه له اته سیاسي ګوندونو څخه جوړه ده او د دې ګوندونو مشرانو هر یو په خپل وار سره د ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ وکړ. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته اشرف غنی احمدزی هم راغی. د غونډې ته وینا وکړه او د وسنی حکومت پالیسۍ ناکامې وبللې. همدارنګه د وویل د افغانستان د ملي ډیموکراتي جبهې ملاتړ د نور هم وهڅاوه چې خپل انتخاباتي مبارزه لا پراخه او ګړندۍ کړي.
خواهرای ما، برادرای ما، جوانای ما، زما خویندو ورونو او ځوانانو، تاسې نن زه له یو فرد څخه په یو حرکت بدل کړم. په حرکت کې فرد له خپل اختیار څخه وځي او یو ژمنې ته متعهد کیږي، او په تیره هغه جبهې ته چې بنسټ یې په ډیموکراسي ایښودل شوی وي، او د دې معنی دا ده چې هیڅ ډول معاملې ته حاضر نه یو.
معنیش چیست؟ حاضر به هیڅ نوع معامله نیستیم.
د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتي مبارزې د جوزا د میاشتې په شپږویشتمه نیټه پیل شوي او د اسد د میاشتې تر شپږویشتمې نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د اسد نهویشتمه نیټه ټاکلې ده.
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږي او د ازادي راډیو خبریال سي. راپور ستاسو، نشرې زموږ.
د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 100.5 صفه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې اوریدلی شئ. د غرض د انټرنیټ په پاڼه تاسو په www.azadiradio.com باندې د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار له 1 د ماښام تر 2 پورې دوام کوي هم اوریدلی شئ او هم مهم مطالب پکې لوستلی شئ. او اوس هم ال سلطان محمد سرور څخه ورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان د مهمو پیښو او وروستیو حالاتو په اړه څرګندې دي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د اوږدې مودې سختو زیارونو کوم رغبت او اراده نه ویني، د افغانستان د روانو حالاتو په هکله یو مقاله خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس خبرداری ورکړ چې د امریکا عام خلک او اردو په افغانستان کې د اوږدې مودې سختو زیارونو کوم رغبت نه لري. ورسپانه وایي دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو لوی چارواکی په دومره صراحت سره وایي چې د طالبانو ضد جګړې لپاره د امریکا رغبت او اراده محدوده ده. ورسپانه د امریکا د دفاع وزیر دا خبره راخستې چې د لاس انجلس ټایمز ورسپانه سره یې مرکې کې د باراک اوباما د حکومت په دې خبرې د ټینګار په ترڅ کې چې دوی غواړي د امریکا نوې پالیسي د یو کال په ترڅ کې ښکاره نتایج ولري، ویلي دي چې د عراق له تجربې وروسته هیڅوک دا رغبت او اراده نه لري چې داسې یو ځای کې چې د پرمختګ ښکاره نښې ونه لیدل شي د اوږدې مودې سختو زیارونو ته ملا وتړي. د ویلي چې عسکر ستومانه شوي او د امریکا خلک هم ښه ستړي شوي. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د نوې ستراتیژۍ په مؤثریت شک څرګند کړی. ورځپاڼه وایي چې ډیموکرات سناتور روس فاین ګولد وایي چې نوې ستراتیژي له حده زیاته پوځي ده، خو د جمهوري ریاست پخوانی کاندید سناتور جان مکین بیا وایي چې 10,000 نور عسکر دې هم افغانستان ته واستول شي. د امریکا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه هم تر دې عنوان لاندې چې امریکا په افغانستان کې د مخدرو موادو ضد هلې ځلې پراخې کړي یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي د امریکا حکومت په افغانستان کې د مخدرو موادو د قاچاق د شبکو خلاف مبارزې لپاره د نویو هلو ځلو په ترڅ کې د مخدرو موادو ضد ادارې لسګونه افسران افغانستان ته استوي. ورسپانه وایي د مخدرو موادو کاروبار د افغانستان حکومت فاسدوي او وسلوال مخالفین ترې ګټه اخلي. لاس انجلس ټایمز ورسپانه وایي چې په تیرو 8 کلونو کې د جورج بوش د حکومت پالیسي دا و چې دوی اکثر په افغانستان کې د کوکنارو پټی چې د نړۍ د هیروینو لټول لوی منبع ګڼل کیږي اړول. ورسپانه د بروس رید لخوله چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د نوې پالیسۍ په جوړولو کې ونډه اخیستلې کې په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د افغانستان د پولیسو د روزنې او امنیتي ادارو د رغونې لپاره سلهاوو میلیونه ډالر لګولی دي، خو په عین وخت کې هغو قاچاقبرانو چې باید د پولیسو لخوا ونیول شي امنیتي ارګانونه تر اوچتې سویې فاسد کړي دي. بروس ریدل په تیرو تقریبا 30 کلونو کې د جنوبي آسیا د هیوادونو د ملي امنیت د مسایلو په اړه د امریکا حکومتونو ته مشورې ورکولې او دوه کاله په خوایې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې سی آی ای څخه استعفا وکړه. دی وایي د افغانستان د امنیت د ټینګولو لپاره زموږ پخوانی ټول زیارونه ځکه بې ګټې تمام شول چې موږ د کورنیو چارو داسې وزارت درلوده چې د قاچاقبرانو د نیولو پر ځای هغوی ته اسانتیاوې برابرولې. بروس ریدل وایي چې اوسنی وزیر محمد حنیف اتمر د ټینګ اعظم خاوند او مخلص سړی دی، خو له سخت خطر سره مخامخ دی. دی وایي که چیرې موږ وکولای شو اتمر ژوندی وساتو نو دی به لوی کارونه وکړي، خو اتمر ډیر دښمنان لري.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس مې رو لیکونه راولېږي.
په کابل کې 14 یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 104.
آزادی رادیو خبری مجله تاسو د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدلای شئ. خوس اتنی مې بجې شوې. جناقال کوزه را سره په سټوډیو کې د مهمو خبرونو سره ټی کې وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي یابدی هوب شفر وایي ډېر خوښنه ده چې وینو شکرې د افغانستان ماموریت کې د دې سازمان زیات شمېر غړي هیوادونه شامل کړي. ناتو وایي څلور امریکایي عسکر پرون د افغانستان په ختیځ کې د سړک په عمومي چاودنه کې وژل شوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي عسکرې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو تختول شوي سرتېري د مندلو لپاره هیڅ ډول هلې ځلې نه سپموي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي خبرداری ورکړ چې سیاستوال د انتخاباتو د نتیجو وروسته شخړو کې د دې هېواد د دښمنانو په لاس نه لوبیږي. د امریکا متحده ایالات او هند یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې به امریکا هند ته عصري وسلې وپلوري. د اردن حکومت د اسرائیلو د صدراعظم بنجامین نتنیاهو هغه ادعا رد کړه چې وایي بیت المقدس به د اسرائیلو او یهودي دولت نه تقسیمېدونکی مرکز وي. او اسلامي وسلوالو چې ګمان کېږي القاعده شبکې سره تړاو لري د سومالیا په جنوب کې د ملګرو ملتونو دفترونه لوټ کړل.
رادیوی مجله
د آزادی رادیوی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په آزادی رادیوی مجله کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د متل په اړه بحث اوري. د امریکا د سرپوستو سندرغاړو د یوې ډلې له نظر مرام او هڅو خبرې شي. کونډ ته ورځو او هلته څو شېبې په یوه مشاعره کې کینو. په پاریس ښار کې د موسکا د زیاتېدو لپاره د یونیبي اقدام په اړه ریپورټ لرو، او تر دغو ټولو مطالبو ړومبی څو فرهنګي خبرونه لرو چې لینا شریفي یې لولي.
افغان او فرانسوي غرمزلی په افغانستان کې د هندوکش تر ګردو لوړی څوکې ته وختل. د افغانستان د ګرځندوی د ادارې مشر عبدالفتاح احرار ازادي رادیو ته وویل چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د ماسپښین په دوو بجو دوه کسه افغان غرمزلی ملنګ او امرالدین د بدخشان په واخان کې د نوشاخ څوکې ته ورسېدل. دوی له خپلو دوه کسه نورو افغان ملګرو او څو کسه فرانسویانو سره شاوخوا دوه اونۍ د مخه دې څوکې ته د ختلو مزل پیل کړی و. دغه څوکه 4492 متره لوړه ده. د هندوکش تر ګردو لوړه څوکه تیراجمیر نومیږي چې کونړ ته نږدې د پاکستان په سرحد صوبه کې واقع ده. د هندوکش د نوشاخ څوکې ته په لومړي ځل په 1906 میلادي کال کې د جاپاني غرګرځو یوه ډله ختلې وه. د نوشاخ په لامنو او شاوخوا کې مارکوپولو غرڅه او ځینې نور نادر حیوانات ژوند کوي. د ماشومانو او زلمکو لپاره د کمکیان په نوم یوه نوې مجله له چاپه راووته. دغه مجله چې د امتیاز څښتنې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت دی، د یونیسف په مالی مرسته خپره شوې ده. د کمکیان مجلې مسؤول مدیر ډاکټر ودود افغان دی. د افغانستان د فرهنګي چارو د اکثرو صاحب نظرو په اند په دغه هیواد کې د ماشومانو او زلمکو د ذوقي او فکري سوې د لوړولو لپاره د خپرونو ډیر کمی دی. توقع ده چې کمکیان مجله به د دې کمی د پوره کولو په لور یو مهم ګام وي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په بامیان ولایت کې د توریزم صنعت د ودې په حال کې دی. د دغه وزارت د ګرځندوی د ادارې مقامات وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې لږ تر لږه زر کسه بهرنیان چې اکثره یې اروپایان و بامیان ته تللي دي. انیس ورځپاڼه د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ د رئیس له قوله لیکلي چې تیر کال دغه ولایت د توریزم له برکته 300,000 ډالره ګټه وکړه، چې سږ کال به دا ګټه د تیر کال په نسبت څو برابره زیاته شي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې د بامیان ولایت د کلتوري میراثونو او توریستي ځایونو پالنې او په دې برخه کې پانګونې ته خاصه توجه کړې ده. په هرات کې د ملي امنیت اداره وایي چې د بودایي دورې یوه مجسمه یې موندلې ده او په دې اړه یې یو مشکوک سړی نیولی دی. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نعمت الله سروري رسنیو ته ویلي دي چې دغه مجسمه اوس اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته سپارل شوې ده او دوی یې په موزیم کې د ساتلو اراده لري. د یادولو ده چې په افغانستان کې د لرغونو آثارو د قاچاق او غلا کولو سلسله له ډیرو کلونو راهیسې روانه ده او ډیرې اندېښنې پیدا کړې دي. منتقدین وایي چې د لرغونو آثارو قاچاق بر ډیر ځله په یوه یا بله پلمه خوشې شوي دي او همدا وجه ده چې د افغانستان د لرغوني میراث قاچاق په لویه پیمانه روان دی.
په افغانستان کې د آزادو مشایرو په څنګ کې ځینې داسې مشایرې هم وي چې یو شمیر ادارې د خپلو مقصدونو د تبلیغ لپاره بندوبست کوي، خو په دغسې مشایرو کې هم شاعران معمولا د خپل زړه بړاس پاسي او هغه څه وایي چې دوی خپله ورسره دلچسپي لري. په تیرو ورځو کې د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د کوکنار نکرو تر عنوان لاندې مشاعره کې هم چې د مخدره موادو د مخنیوي د موسسې په مالي مرسته او د دغه ولایت د ځوانانو د ادارې په ملاتړ جوړه شوې وه، شاعرانو تر ډېره حده د خپلې خوښې خبرې وکړې. په کونړ کې مو زموږ همکار روح الله انوري د دې مشاعرې په څو شیبو کې شریکه یي. په ابتدا کې د رمضان سایل د شعر یوه برخه اوري.
هر کال کابل نه اعلانونه اورم، کال له به هېڅ چېرته کوکنار نه کېږي او ټکوي سر د بېوسۍ نه عوام زموږ غنمو باندې کار نه کېږي. ولې دا خلک د حکومت نه اوري؟ ولې په دې خلکو کې لار نه کېږي؟ بعض چارواکو هم په خپله کړي، ځکه حکومت نه د چا ډار نه کېږي.
د مشاعرې په دې برخه کې اشراق شیګلی راغړو.
ځکه خو ژوند زموږ دشوار دی، خپله تللی نه شو، ځان مو د وخت په اوبو بار دی، خپله تللی نه شو. نن چې په حال کې مدا حال دی، نو سبا به څه یو؟ مستقبل خود مو شرمسار دی، خپله تللی نه شو. خاورې به ورسو منزل ته چې مزل نه کوو، زموږ په نورو انحصار دی، خپله تللی نه شو. په دغې تمه چې وزان د بل په شا رسوو، ډګر که هر څو ښه هوار دی، خپله تللی نه شو. موږ بې تدبیره بې غورۍ له وجې ستونزې ګالو، نصیب مو هسې ګناهګار دی، خپله تللی نه شو.
او ځان بلنه ورکوو ځوان شاعر د اسمار له ولسوالۍ راغلي فضل محمد پسرلي ته چې خپل شعر د غونډې برخه والو ته واوري.
کله دے ظاہرا خودن نہ دے د زہر ڈک دے د کوکنار گل ہم د فرنگ جامے اغوستی دی زړه می د خپل وطن د ستړو سپرلو تور شلو گل پکې په خپل وینو رنگ جامې اغوستي.
اوس هم د مشاعرې په دې برخه کې اختر محمد محمد راغړو چې راشي خپل شعر لګډونو سره شریک کړي.
چې مې د کور د خوشحالۍ بیه وي داسې روپۍ باندې د اور پورې شي، چې مې د ملک د بربادۍ بیه وي داسې روپۍ باندې د اور پورې شي، چې زهر خرڅ کړم په ډوډۍ اخلم داسې ډوډۍ باندې د اور پورې شي، چې د کوکنار په کرم ختمه نشوه دې بې وسۍ باندې د اور پورې شي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې مور تریسا د مسکا په باره کې ویلي دي چې د بنیادم هر مسکا د یو سوغات مثال لري چې بل بنیادم ته ورکوي. د پاریس د ګرځندوی اداره غواړي چې په دغه ښار کې دغه سوغات په ډیرو خلکو ووبی شي، نور حال به وشمار شي دی راکړي.
د پاریس خلک په دې مشهور شوي چې ترینګلې خوې لري او له پردو سره چندان مهربانه نه دي. له بلې خوا په نړۍ کې اقتصادي بحران روان دی. د رویټر اجنس له راپور سره سم دغه دواړو عواملو یو بل ته لاسونه ورکړي او د پاریس د سیلانیانو شمیرې کم کړی دی. د پاریس د ګرځندوی ادارې له دې مشکل سره د مقابلې لپاره په دغه ښار کې د موسکاو د زیاتېدو بندوبست کړی دی. احصایې ښیي چې د تیر میلادي کال په نسبت پاریس ته د ورغلیو سیلانیانو شمیر 10% کم شوی دی. د دغه خار لپاره چې د نړۍ تر بل هر خار ډیر سیلانیان ورځي او د خلکو د عایداتو یو لوی ذریعه هم د توریزم صنعت دی، د ورتلونکو کسانو د شمیر کمیدل ښه خبره نه ده. همدې موضوع د پاریس د ګرځندوی اداره غور کولو ته اړیستلې ده او د ادارې غړیو له څیړنې وروسته فیصله کړې ده چې په پاریس کې باید د خلکو مسکاوې زیاتې شي څو په دې ډول سیلانیان له ښو خاطرو سره له پاریس لاړ شي او بل ځل راتلو ته زړه ښه کړي. په تیره می میاشت کې چې د اروپا د ښارونو په اړه یوه مطالعه شوې وه، نو د هغې په اساس په پاریس کې تر بل هر ځای قیمتي زیاته وه، او بل دا چې د بل هر ښار تر خلکو د پاریس د خلکو تندی تریو او نظرونه بې محبته وو. همدا وجه ده چې اوس د مسکاګانو د زیاتولو پروګرام پیل شوی دی. په پاریس کې د مسکو د خپرولو لپاره د دغه ښار د ګرځندوی ادارې یو شمېر کسانو ته دنده سپارلې ده چې د ښار د بیروبار په ځایونو کې ودرېږي او موسیږي. په فرانسه کې د توریزم د یوې ټولنې مؤسس دانیل فاسکویل وایي چې د ګرځندوی صنعت په فرانسه کې 2 میلیونه کسانو ته کار برابر کړی دی او د دغه هیواد د ګټې وټې یوه لویه ذریعه ده. نو که غواړو چې دغه کاروبار غوړېدلی پاتې وي، راته په کار ده چې هم د توریزم د سکتور کارکوونکي، هم د ملت استازي او حکومت، او هم د فرانسې خلک په شریکه ورته کار وکړي.
قدرمنو اورېدونکو، د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی بیا هم په متل خبرې کوي. دلته به واورئ چې متل په ادبي لیکنو کې څومره مثبت او څومره منفي نقش لرلی شي، د پښتو متلونو د راغونډېدو وضعیت څنګه دی، او د متل او اصطلاح یا تړنګ توپیر په څه کې دی. استاد منلی، د متلونو کمالونه خو ډېر دي، مثبت اړخونه خو ډېر دي، خو په ادبیاتو کې د استعمال خبرې تاسو وکړه، ځینې منفي اړخونه هم لیدل کېږي، چې آیا تاسو ورسره موافق یاست دا منفي ګڼي او که نه؟ اوس یو ناول یا خصوصا یوه لنډه کیسه، دا یو کامل واحد هنري جوړښت باید وي. یعنې سړی باید پکې توحید د عناصرو ترمنځ ډېر قوي احساس کړي چې دا کیسه ډېره کامیابه وګڼي. خو له بلې خوا متل خپله یو بیل جوړښت ده، یو بیل کامل او واحد جوړښت ده. دا چې دې ته ورچي دا پکې هلکی جنه، دا پکې لورایه معلومی شي چې یو بل شی دی. زه دغسې یو احساس هم کوم، خصوصا په دې شلمه پیړۍ کې چې په پښتو کې کوم نثرونه لیکل شوي دي، په هغو کې دغسې یو شی دی. کله کله متل هغه د لیکنې توحید، هغه لیکنې نه چې کوم دی تاثر د وحدت تقاضا کېږي، هغه ماتوي او تاوان پېښوي. عینن همغسې تاوان پېښوي لکه په یوه لنډه قصه کې چې یو شعر ممکن په غالب ګمان حتی هغه د قصې وحدت مات کړي. شعر شایسته ده، متل هم شایسته ده، خو په متن کې یو بل اضافه شی وراچوي، یو داسې شی چې ورسره پیوندېږي نه. دغه مشکل تاسې په پښتو ادب کې احساسوي که نه؟
دا د لیکوال د زور پورې اړه لري، د لیکوال د مهارت پورې اړه لري. که چیرې تاسې یو زوړ کمیس راواخلئ او د دې کمیس په سوري باندې د یو بل رنګ ټوټه په ډېره بده بخۍ یو ځای کوي، نو دا به ډېر بد ښکاره شي. مګر که چیرې همدغه کمیس د همدغه کمیس سوری تاسې په جلدوزی باندې بند کړئ، دومره به بد ښکاره نه شي. نو هماغه بهرنی واحد جنس دی چې تاسې راوړي، یوې خواته یوه ټوټه وه، بلې خواته تار و، جلدوزی وه، بهرنی واحد جنس و. مګر دا چې په کوم مهارت دا په مجموع کې ورننوتی دی، دغه یې زمونږ د ذوق د منلو او نه منلو دپاره یو محک کیدلی شي. یا مثلا که تاسې دوه د تلاو ټوټې سره ونخلوئ، شاید ښه ښکاره نه شي. چې یوه سره تلای یوه سپینه تلای سره ونخلوئ، شاید ښه ښکاره نه شي. مګر په تلاو کې د یو غمي ورځای کول، که څه هم بیخي بیل جنس دی، د هغې ګاڼې په ښکلا باندې اضافه ده. نو په ادبیاتو کې هم همدغسې دا ده چې متل وي که بل هره اضافه وي، کله چې مونږ یو کلي واحد په بل کلي واحد کې ورداخلوو، دلته باید د دغه واحد د ورداخلولو لپاره مونږه زمينه جوړه کړي، ځای مرته جوړ کړي، په داسې شکل ورداخل کو چې پردیواله ښکاره نشي. نو په هغه صورت کې به کېدای شي دا د لیکنې په ښکلا باندې یوه اضافه ووسی. نو زما توصیه لیکوال ته دا نه ده چې تاسې د متل نه، د شعر نه په خپل لیکنو کې استفاده مه کوئ. که ضرورت شو او تاسې کولی شئ چې هغه په مهارت سره داسې په خپله لیکنه کې ورننه باسئ چې د لیکنې ارزښت پې زیات شي، نو بیا واقعا ول نه. مګر که هسې د دې په خاطر چې یو متل هم خوښ شوی دی او غواړي چې په هر ډول چې وي هغه په یوه کیسه کې ورځای کوي، نو دا به طبعا د کیسې یووالی، د کیسې هغه جذابیت له منځه یوسي.
استاد منلی، د متلونو د استعمال یو بل منفی مورد چې البته زما په نظر ممکن منفی چې تاسو څه تبصره ورباندې کوئ، کله کله یو تحلیلي مطلب وي، کله کله یو مطلب وي چې هغه منطق واړي. لیکوال د خپل منطق بنیاد په متل دروي، هغه اصلي خبره د متل په ذریعه باندې غواړي چې په ما لوستونکي ومني. دا یو قسم لکه څوک چې د شعر په زور غواړي، د مدعا مثل په زور غواړي یو خبره په چا ومني. زه دغسې یو احساس کوم، دغه ما په دې وطني لیکنو کې لوستي دي. له دې سره تاسې څنګه دغسې شیان احساس کړی دی که نه دی؟
زمونږ په لیکنو کې دغسې شیان شته، کله دغسې شیان فقط د دې په خاطر وي چې لیکوال یو ډول تب آزمایی کړي، خپل زور یې ښوولی وي چې زه په دې ځای کې هم متل استعمالولی شم، په علمي لیکنه کې هم متل په کارولی شم، دغه یې بې خونده شی راځي. مګر کله داسې هم کېدلی شي چې د یوې ډېرې علمي لیکنې په آخر کې تاسې هغه نتیجه ګیري چې کوئ، دغه نتیجه ګیري د یو متل په واسطه وکوئ. دا په دې کېدای شي چې د اورېدونکي په حواسو باندې دومره تاثیر وکړي چې ستاسو خبرې په یاد کې پاتې شي.
استاد منلی، یعنی هغه استدلال باید مخکې شوی، خو د دې له خاطره چې هغه استدلال تصویري سي، هغه د استدلال په بیان کې نور بلاغت هم پیدا سي، نو له متله دې استفاده کوي. خو زه فکر کوم دا خو به نو صحیح نه وي چې هغه د استدلال هغه اصلي ستن د ده په متل ولاړه وي. دا خو بیا
نو دا بیا استدلال نه دی، دا فقط یو سفسطه ده چې د هغې نه بیا څه نتیجه لاسته نه راځي. په هر صورت د لیکوال مهارت دا دی چې ټول ممکن وسایل د دې لپاره وکاروي چې لیکنه یې اغیزمنه شي. متل د هغو ممکن وسایلو نه دی چې د لیکنې په اغیزمنتوب کې ډیر زیات نقش لرلی شي. خو د متل استعمال لکه څنګه چې تسمیح ورته اشاره وکړه، خطرناک ځکه دی چې متل په خپله یو متجانس، یو پیژندل شوی واحد دی. سرحدونه یې معلوم دي، چې سرحدونه یې معلوم دي، دا سرحدونه باید د بل شي سره داسې پیوند شي چې پردیوالی پکې ښکاره نه شي. دغه مهارت باید لیکوال ولري، پس هغې نه د متلونه استفاده وکړي.
او که مطمئن نه یې نو نه دی استعمالوي.
د متلونو منبع، د متلونو سرچینه ټولنه ده. په پښتو کې د متلونو د راټولولو کار تر هغه ځایه چې زه پرې پوهیږم لومړی ځل په 1800 کې جیمز درمستتر کړی دی. د پښتونخوا د شعر هارو بهار کې یو څو متلونه هم راخیستي دي. تر هغه مخکې یو څو متلونه راورتي هم راخیستي دي، هغه سره همزمان. مګر د متلونو د لیکلو یا د پرمیوګرافي کار په افغانستان کې ډیر وروسته شروع شوی دی. پښتو ټولنې یو څه متلونه چاپ کړل، د هغې نه وروسته د پېښور پښتو اکاډمي یو څه متلونه چاپ کړل، بیا په دې وروستیو وختونو کې د علوم اکاډمي هم یو څه متلونه چاپ کړل. خو د دغې زیرمې راټولول یو دایمي کار دی، ځکه چې لکه څنګه چې ژبه تغییر کوي، دغسې متلونه هم کېدای شي چې نوي پیدا شي، کېدای شي چې په زړو متلونو کې ځینې متلونه بیرته استعمال ته راشي. نو
استاد مننه، دغه دی په کابل کې یو مشهوره ډرامه وه، د کونډې زوی. په هغه کې بیا شادګل یو وخت کابل ته راځي او بازار کې بکی شي، خو بیا بل وخت یو څه بلدی شي، بیا څوک ورته وایي چې مه وزه، بیا به ورکسي. دی وایي هغه وخت لاړې چې شادګل به ورکېده. دغه جمله ما څو ځای اورېدلې ده چې د متل غوندې استفاده ځینې کېده. نو تاسو ویل چې نوي متلونه هم جوړی شي،
نو کېدای شي دغه خبره په یو وخت متل بدله شي. په هر صورت د متلونو د راټولولو او په مجموع کې د فولکلور یا د ژبې د ځانګړو برخو د راټولولو ضرورت زموږ په ټولنه کې اوس هم شته. او دلته به زه د قاموس له پاڼو لږ ووزم. یوه توصیه چې کېدای شي مونږ د خپلو رسنیو مسؤلینو ته وکړو، هغه دا ده چې اکثره زموږ رسنۍ تکراري مطالب خپروي. که د دغو تکراري مطالبو په ځای دوی هڅه وکړي چې په هره ګڼه کې ځینې د خپلې سیمې اصطلاحات توضیح او تشریح کړي، یا په خپله سیمه کې ځینې رایج متلونه، ځینې رایج حکایتونه په خپلو مجلو کې ځای کړي، نو دا به کېدای شي چې زموږ د فرهنګي زیرمو د راټولولو لپاره یو ډېر ښه تهداف وي.
استاد منلی، دغه بحث به د متل او د اصطلاح په توپیر پای ته ورسوو. تاسې اصطلاحات یاد کړل. اصطلاحات کله کله د متل غوندې مشهور وي، حتی کله کله ډېر خلک دي اصطلاح ووایي بیا وایي یو متل دی، یا ممکن په متل باندې د اصطلاح ګمان وکړي. د دوی دقیق فرق په څه کې دی؟
دقیق فرق په دې کې دی چې اصطلاح په یوازې ټوله معنا نه خندي. یعنی اصطلاح د کلمې غوند یو شی دی چې باید په جمله کې استعمال شي تر څو د اصطلاح معنی پاغیزه کې خپل دریس پیدا کړی شي. په داس حال کې چې متل په خپل یوازې ټول مفهوم افاده کوي او هغه د خبرې د تقویه د پاره راځي، یعنی اصطلاح د خبرې د کلی کولو د پاره راځي. په داس حال کې چې متل د خبرې د تقویه د پاره راځي،
اوس دا اصطلاح ده چې وای لوټه شډول او له اوبو تیرېدل دا د خام کار لپاره موږ دا استعمالو، خو البته دا خبره ورسره تقویه کیږي هم د ناخ کولنده. خو ګرامري لحاظ یو فرق قائل شو، وایي چې متل هغه جمله ده چې مصدری حالت باندې نسو بدلولای، لیکن اصطلاح په مصدری حالت بدلو بیا استعمالو. دی کې تاسو وایئ
ټول اصطلاحات مصدری ډول نه بدلیږي، ډېر اصطلاحات د نوم یا د صفت ځای هم نیسي. نو په دې خاطر ما وویل چې اصطلاح خب تفکیک د متل سره دا دی چې اصطلاح په یوازې ځان ټول مطلب نه افاده کوي، په اصل کې متل په یوازې ځان ټول مطلب افاده کوي.
اروپایی کاشف کولمبوس 1510 کال پخوا امریکا ته لاړ او دا نوې دنیا یې له زړې دنیا سره وصل کړه. د هغه وخت د امریکا ځایي خلکو یعنی سورپوستو کولمبوس او د ده ملګرو ته هرکلی ووایه، ډوډۍ یې ورکړه او له دغو نابلدو مسافرو سره یې مرسته وکوله. خو کولمبوس خېلو د امریکا ځایي اوسیدونکي ووژل، لوټ یې کړل او په غلامه یې ونیول. مګر تاریخ کولمبوس ته د اتل په سترګه ګوري، ځکه چې تاریخ هغو اروپایانو لیکلی دی چې د کولمبوس له برکته یوه لویه وچه سلامته په ګوتو ورغله. خو د اروپایانو له تاړاکه ژوندي پاتې شوي سرپوستي قبایل اوس په تیر تاریخ اعتراض کوي او د خپل هویت د ساتلو په لټه کې دي. په پراګ کې زموږ همکاري فرشتې جلالزی د همدارنګه سرپوستانو له یوې ډلې سره چې غواړي خپل مورنۍ ژبه ژوندۍ وساتي او د سندرو په چپو کې د خپل هویت آواز دنیاوالو ته ورسوي مرکه کړي او دغه ریپورت یې ورباندې جوړ کړی دی.
که تاسو لطفاً په پایل کې خپل ځانونه د ازادي رادیو اوریدونکو ته معرفي کړئ. زه خو مو پیژنم خو
اوریدونکو. سلام علیکم.
یات ا تا سیدلو ش ا جنیدا بنالی انشه.
سلام علیکم. My name is Klee Benali and I originally come from northern Arizona.
ستاسی کنسرت ز درغلیوم او پیام داو چی هرڅوب باید خپل مورنۍ ژبه د خبرو کولو او په خپل مورنۍ ځمکه د اوسېدو حق ولري او د دې حق ترلاسه کول لپاره مبارزه وکي. ستاسی په نظر ولې دا مهمه ده؟
As traditional people, our culture and our language is
من کلیوالی خلک یو. زمن ژبه او کلتور یو عجیب تړون سره لري. زمن ژبه زمن هویت څرګندوي، د چې مونږ څوک یو. زمن ژبه زمن د کلتور او مانوي ارزښتونو کونجی ده. مونږ د امریکا اصلي اوسیدونکو یو او خپل مور لزمکه سره تړلې یو د تړون خپي جن. زمن مورنۍ ژبه مونږ خپل مور زمکه سره او خپل کلتور سره.
We come from the Diné Nation and many people don't know that there are over 560 Native American tribes living in what is known as
موږ په دینای قبیلې پورې تړلی یو او زیات خلک لا په دینې دی پوه چې تر 1500 زیات قبیلې په دې ځمکه کې چې د امریکا متحده ایالاتې بولی اوسي او دا خلک د همدې امریکا اصلي اوسیدونکي دي. د دوی هر قبیله ځان ته خپلای په زړه پورې کلتور لري او خپل مورنۍ ژبه خبرې کوي. موږ خپل کوچیان یو، پسونه ساتو، خپل پخوانی قبایلی طریقه ژوند کوو او زموږ ژبه له دې ټولو سره زموږ د ارتباط وسیله ده. د همدې ژبې په وسیله موږ خپل رسمونه، رواجونه، نکلونه او کیسې ژوندۍ ساتلې دي.
تاسو له دغو کوچیانو خلکو سره له کسانو سره چې مثلا تاسو په رقم د ژوند طریقې تقریبا تاسو ته ورته ده، تخپلوي احساس نه کوئ؟
Fortune to travel throughout different parts of the world and meet with other indigenous peoples.
زمونږ دا بخت په نصیب شوی چې ومو کولای شو د نړۍ مختلفو سیمو ته ولاړ شو او هلته له قبایلی خلکو او کوچانو سره وګورو. موږ ډیر مشترک شیان درلودل، هغه هم زموږ په شان رمې ساتلې او میلمنو ته پسونه حلالول. زمونږ پر قامي وړې ورشلې لیمڅي جوړول، زمونږ خواړه ورته وو او همدارس هغه موسمي میلې خاص جشنونه چې موږ لرو سره ورته وو.
And also I think it's really important for people to understand that just because we live
او همدارزه فکر کوم د خلکو ته ډیره مهمه ده چې پوښی چې یوازې په دې خاطر چې مونږ په یو بل حکومتي نظام او بل هیواد کې اوسو په دې معنی نه ده چې مونږ د دوی په شان نه یو یا مونږ کلیوالي اصول نه پیژنو قبایلی ژوند نه پیژنو مونږ د ټول یو خو مونږ له موجودو امکاناتو د عصر له مترقی امکاناتو د خپل کلتوري ارزښتونو د پراختیا لپاره کار اخلو او په دې توګه له خپل مور له خپل خاورې سره ځان
cultural values and that helps to promote our connection with Mother Earth.
So you think that if you
فکر نکوي چې کبدي قبایلی سیستم کې نه اس نو نسی کولای چې خپل کلتوري او ارزښتونه او دود دستور وساتي؟
To answer that question, I have to talk about some of the threats that exist against our people.
The دې سوال د ځوابولو لپاره غواړم هغه ځینې تهدیدونه یاد کړم چې زمون خلک د تاریخ لپاره ورسره مخامخ وو. امریکا اشغال شوی خاوره ده. دلته مخکې لدې چې اشغال کوونکي راشي او زموږ سرچینې او منابع غصب کړي، میلیونونه اصلي امریکایان اوسېدل. په ټول تاریخ کې زموږ خلک په مختلف ډول له ستونزو او تشدد سره مخامخ شوي دي. زموږ خلک له خپلو ځایونو وشړل شول، خاصو کمپونو ته تبعید شول، څو زموږ کلتور او د ژوندانه اصول له منځه ولاړ شي. موږ مجبور شو چې په ښوونځیو کې بله ژبه زده کړو، او دا ټول بهیر د دې لپاره و چې زموږ اصلیت له منځه ولاړ شي.
More about the situation in Afghanistan.
کاش کې مې د افغانستان د حالاتو په اړه زیات معلومات درلودای. خو د روسیې له اشغال او د چې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې پر افغانستان سراغلل خبر یو، او حتی په افغانستان کې د امریکایي قواو د حضور په اړه په جنجالونو هم خبر یم. تر اوسه مې لکم افغان سره لنجدې د خبرو موقع نه پیدا کړي، خو په افغانستان کې د وسنۍ حالاتو په اړه په هېدو سره زیات دلچسپي لرم. دا خبره دومره ساده نه ده چې امریکا به راضي او دیموکراسي به راوړي. هلته کوچنیان په بمبارۍ کیمری ماینونه حمله او داسې ډیرو نورو خطرونو سره خلک مخامخ دي. موږ غواړو پوه شو چې افغانان څه وایي. دا خو موږ ته د سولې او دیموکراسي معنی نه لري. موږ د سندرغاړو او نڅاګرو یو ګروپ یو. هر هیواد ته ځو او خپل دود دستور خلکو ته ورخیو، او هغوی هڅو چې خپل کلتور او دود دستور وپیژني او پاملرنه ورته وکړي.
bring to our audiences
زمنګ یو بل هدف د سالمې ټولنې په اهمیت د خلکو په هول دی. هغه ارتباط چې موږ یې د زمکی د اصلي اوسیدونکو په صفت د زمکی سره لرو باید رناوي وپیژني. باید په دې پوه شو چې زمنګ کارونه زمنګ په زمکه څه ډول تاثیر کوي. کمنګ ل خپل زمکی سره سالم روابط ولرو نو هر وخت به خواړه لرو، کنه خواړه بنل لرو، وب بنل لرو، هوا به خراب وي.
A local level to a global level to create peace.
When it, and I say that concept is something that
کله چې موږ خپل مورنی وطن سره د خپل ارتباط په اهمیت پوه شو، نو خپل ځان سره، خپل کورنۍ او ټولنې سره د خپل ارتباط په ماهیت او اهمیت پوهیدلای شو. موږ د عدالت د ټینګېدو لپاره سندرې وایو، د نژادي، قومي او جنسي تبعیض پر ضد بدلې وایو. هیڅ وخت د مهروي چې تاسو څوک یاست او د خپل اولادونو ته هم ورزده کړئ، سو په دې توګه ستاسو راتلونکي تضمین شي او د خپل د بی عدالتۍ په مقابل کې ستاسو مقاومت څرګندوي. خپل اولادونه پوکړي چې په ټولنه کې لژوند سره ځان عیارول جلا خبره ده، خو باید د قبایلی میراث، د خپل ژبې، کلتور او خپل اصول د ژوند ساتلو لپاره کار وکړي. غواړو خپل خبرې په خپل ولسی سندره پای ته ورسوو، ملي سندره چې زمونږ د مورنی وطن او زمونږ د کلتور برام پکې نغښتای دی.
د دیونه یا سادی رډوی مچلا هم دوم روا نور نو اجازه غوړو پیسې ته وسی.
انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو په لړ کې د هرې سې شنبې د ماپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو په یو نوي پروګرام کې پر انتخاباتو له میلمنو سره خبرې کیږي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ راووهئ، په مستقیم ډول له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ یا خپل نظر څرګند کړئ.